په پېښور کې د ورځې درې بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ اونیس پروګرام پریوښنه سمیز موضوعات رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو خبرونه به له اسرار الله ممن دروړو
ممبئی د مخبونو سرټ کی وسلواله د مرلی په ای پی سی مکی یو بل ځای کس په دازو وجلې د پاکستان وزیر اعظم د زمیدارانو لپاره د کسان پیکیج په نوم د قرضو ورکولو اعلان کړی او سریلانکا د کرکټ په نړیوال کپ کې افغانستان ته په شپږ وکټو ماته ورکړه. اوس د خبرونو تفصیل. وسلواله د مرلی په ای پی سی مکی یو بل ځای کس په دازو وجلې د میرلی پولیس ثانې او چارواکي مشالې دوته ویل چې د ای پی او سی دن کې لطیف الله پروند شپې 8 بجې په کلی کې مخپټ وسلوالو پر ډزو اوجو او بریټ کون کې له پیښې ورسته تښتیدلی. د پولیس چارواکو تر مخه د پیښې ابتدایي تحقیقاتي رپورت درج کړ او پلټنې پیل کړې. د پتیرو 40 ساتونکو کې په میرلی کې دوهم هدفي بریټ دی. د اکتوبر په 1 هم په میرلی کې وسلوال محمد رفیق نومې کس په ډزو وجلې وو او حمله کوونکي تښتیدلی وو. رفیق د چرسدی اوسیدونکو د چارواکو ځای خلکو په وینا هلته کاروبار کولو تر اوسه چا د دغه بریدونو ذمواري نه ده منلې. د سپتمبر په 28 هم میرلی کې یو هدفي بریټ شوی وو. وسلوالو د زینب په نامه یوه ښځه او وجلې او د لیلا په نامه بله ښځه یې جوبل کړې وه. د پولیسو په وینا دغه مېرمنې د لکې مروت نورنګ اوسیدونکي کډوالې وې چې دغلته یې خیر غوښتو. په شمالي وزیرستان کې سږ کال 340 د فبریدونه شوي چې پکې د قبایلي مشرانو سیاستوالو ځوانانو دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو په ګډون څه باندې 50 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د زمیندارانو لپاره د کسان پیکیج په نوم د قرضو ورکولو اعلان کړی. شهبا شریف پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په ټول هیواد کې به کروندګرو ته د 1300 ارب روپو قرضې ورکول کیږي.
1800 ارب روپے په روان کال کې با کروندګرو ته 1300 ارب روپے د قرضو په شکل کې ورکول کیږي. دا د تیر کال لاغې نه 1300 ارب روپے زیات دي. زمو حکومت په دا یقیني کوي چې وړو کروندګرو ته خپل پوره حق ورکړي شي. په کلیوالو سیمو کې با په زراعتو کې خپل ځوانانو ته د قرضو ورکولو لپاره مو 50 ارب روپے مختص کړي.
50 ارب روپے وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې په هیواد کې د خوراک کمی به هله پوره کیږي چې زری پیداوار ښه شي. نوموړي زیاته کړه چې د سیلابونو له وجې پر 40 لک اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي، نو ځکه وړو زمیندارانو ته په قرضو کې د سهولت ورکولو لپاره یې څه باندې 10 ارب روپے مختص کړي دي. او د په خبره د سیلاب ځپلو سیمو کروندګرو ته به له سود بغیر قرضې ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمۍ څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 10 ارب ډالرو تاوان رسولی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په بلوچستان کې د هدفي عملیاتو پر مهال د 2 سرتیر او 4 وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د بیان تر مخه دغه عملیات پرون د بلوچستان د شهرګي په کمان پاس سیمه کې ترسره شوي چې په کې درنه وسله هم برآمد شوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پرون په یو بیان کې پر دغه عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې. د بلوچستان په شهرګي کې د عملیات وروسته له هغو شوي چې روان کال د جولای په 12 سما د بلوچستان په زیارت کې نصرګند وسلوالو پخوانی لیفټننت کرنل لایق بیگ مرزا او د ترزوی وجلو. بلوچ لیبریشن ارمی د غبرې ذمہواری منلې وه. لایق بیگ مرزا په کوټه کې د پاکستان د پوځ سر کنټرول لاندې د کورونو یا ډیفنس هاوسینګ سکیم څارنه کوله. په شهرګي کې د وروستیو عملیاتو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه څه نه دی ویلي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د امن لپاره به لاریون پیلوي. پرون د اکتوبر پر 1 د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې پښتون قومي اتحاد بعد نومبر پر 4 د امن لپاره لاریون کوي. ایمل ویل په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع خرابه ده او صوبایي حکومت یې په کنټرولولو کې ناکامه ښکاري او زیاتوي طالبان په سوات او ځینو نورو سیمو کې د صوبایي وزیرانو نه بتي اخلي. په پښتون قومي اتحاد کې نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون ژغورني غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام مفی او یو شمېر نور ګوندونه او ډلې شامل دي. د پښتونخوا اتحاد په وینا پرې مارش کې به د ټولو سیاسي ګوندونو غړي، تاجران او عام ولس شامل وي. غوښتنه یې یوازې د امن ده. تر دې مخکې هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د امن لپاره جرګې او مظاهرې شوې دي. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې امنیتي ادارې بیداره دي او وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي. پرون د اکتوبر پر یو دیرشمه د پلازمینې کیف په ګډون پر یو شمېر اوکراینی خارونو د روس لخوا میزایلي حملې شوې دي. دا براسې حال کې دا چې کرملین د اوکراینی ولس د مزاحمت د ارادې د کمزوري کولو په هیله د هغه هیواد پر مهم انفراستراکچر خپلو حملو ته دوام ورکړي. روس له څو اونیو راهیسې د اوکراین د انرژي او پر ځل نورو ولسي ودانیو میزایلې، ډرون او د توپخانو حملې په داسې مهال کوي چې اوکراین په ځوابي بریدونو کې روسي عسکر له شمال شرقي سیمو ویستلي او دوی شرقي او جنوب شرقي سیمو ته په شا تمبولي. بلخوا غربي او اوکراینی چارواکو ویلي چې د خپل اتمشتنی یرغل د ناکامه کېدو او د ماتې امکاناتو زیاتېدو وروسته کرملن د اوکراینی ولس د ماتولو په هدف د دوی د یرولو او کمزوري کولو په لټه کې دی. او سریلانکا د کرکټ په نړیوال کپ کې افغانستان ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آسټریلیا په برزبن کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ. افغان لوبډلې په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کې 2 منډې جوړې کړې. سریلانکا د افغانستان لخوا ورکړې هدف په 19 اوور کې د 4 وکټو په زیان پوره کړ. تر دې مخکې د افغانستان 2 لوبې د باران لوجې نوې شوې او په یوه لوبه کې له انګلینډ ماتې خوړلې وه. په آسټرالیا کې د شلو اوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوې چې پای لوبه یې د نومبر په 10 وشي. او تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مولې اسلام مند باورې د لوس پر شروع دونکو رپورټونو ته د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا نواز شریف چې دا مهال په لندن کې دی ویلي وزیر اعظم میا شبه شریف باید د عمران خان هیڅ یو غوښتنه ونه مني. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې دی هم د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دی، د اکتوبر پر 1 د لانګ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې ویلي نواز شریف د پاکستان ریاست له زورورو حلقو سره په رابطه کې دی او غواړي وطن ته د ستنېدو لپاره له هغوی سره یو جوړجاړي ته ورسېږي. تحریک انصاف ګوند د آزادي مارچ په نوم لاریون 13 د پنجاب ګوجرانوالی ښار ته ورسېد او ټاکل شوی چې نن هم هلته پړاو کې. په دې اړه تفصیل اسلام آباد ګوهر مسید را کوي.
د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم میا شهبا شریف ته ویلي دي چې عمران خان ته د مخپټي لارا ور نکړي. د اکتوبر په یو باندې 1.5 په خپل ټویټر پیغام کې نواز شریف د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لانګ مارچ په ګوته کړو او لیکلي دي چې عمران خان د 100,000 خلکو د راغونډولو دعوی کړي وي، خو تر اوسه یې 2000 کسان هم لانګ مارچ ته نه دي راغونډ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ سلوارم ورز د پنجاب سیمه کامون کی نه پیل شوی سفر 13 د ګوجرانوالا سره نږدې پای ته رسیدلې او لانگ مارچ به نن 2 په ګوجرانوالا کې جاری وی. د اکتوبر په یو باندې 1.5 ګوجرانوالا کې لانگ مارچ ته خپل وینا کې عمران خان وویل لانگ مارچ با اسلام آباد ته په هر حال کې راځي. عمران خان په حکومت او نواز شریف باندې نیوکه وکړې او وی ویل چې نواز شریف NRO کول غواړي او بیا پاکستان ته راضی. عمران خان زیادہ تکڑا
وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور ان طاقتور حلقوں سے NRO لے گا اور پھر وہ جوڑوں
کے غدا گمان نہ لری چی یو زلبیا با دا زوراور سرا سودا وکڑی او NRO نپس پا نیخ ملک تراشی. نواز شریفہ زما قوم ستا درا تک انتظار کوی او نواز شریفہ حسنا چی زمونگا مارچ اوینے او پلیٹ لسٹے کمشی او بیا نارو غشی. په بل اړخ د اکتوبر په یو باندې 1.5 اسلام آباد کې خبری غونډې ته وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې عمران خان له وجې د بیرنو ملکونو سره د پاکستان تجارت ختم شوی دی. احسن اقبال زیاته کړه چین هر وخت دا ویلی چې مونږه د سی پیک للارې پاکستان اقتصادي زون جوړول غواړو، خو د بدمرغه په د 13 کالو کې د دې نه څه ګټه په لاس نکړه شوه او 13 کاله ضایع شول. اوس مونږ کوشش روان کړی دی چې دا رفتار لږ نور هم تیز کړو.
اس رفتار
کو تیز کیا جائے۔
یاد دوی چې عمران خان د اکتوبر په 28مه د لاهور نه اسلام آباد ته د ازادۍ په نوم لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره عامو انتخاباتو اعلان کول غوښتنه کوي۔ ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے۔
په ملګرو ملتونو کې د ماشومان ادارې یونیسف یو لوړ پوړي چارواکي د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د لا نورو بشري مرستو غوښتنه کړې ده۔ د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان یو مشر د اتوار په ورځ د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ته ویلي په دې هیواد کې سیلابونو په لویه کچه تباهي کړې او ځکه نو د بشري مرستو لپاره یو سل درې اویا اشاریه پنځه ملیون ډالرو ته اړتیا ده۔ دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف تر څنګ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم د سیلاب ځپلو لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنې کړې دي۔ د شبیر احمد جان په رپورټ کې یې تفصیل اورو۔
د جنوبی ایشیا لپاره د یونیسف ریجنل ډایرکټر جل لوریا ایڈ جی وای چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو ضلعو ته د خپل لاړو او وایي چې سیلابونو ډېر په غټه کچه زیانونه کړي دي چې پکې د مالی زیانونو علاوه د اوبو څخه رامنځته شوې ناروغۍ شتون لري، فصلونه خراب کړي دي، کروندګر، سکولونه، ټول خلق او د ژوند هر میدان یې ډېر اغېزمن کړی دی۔ خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ښېګړې او بشري حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال عمران ټکر مشال لیړو ته وایي چې که ترهګروي او که قدرتي افتونه نو د ټولو زیاترې ماشومان او زنانه اغېزمنې وي، نو باید نړیوال ادارې او ملکونه په دې سخت وخت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو په وخت مرستې وکړي۔
د ماشومانو د سکول یا د تعلیم د حصول ضرورت او د هغوی د خوراک څښاک او د پروټیکشن د تحفظ چې کوم ضرورت وي هغه په مکمل توګه باندې ډیمیج شي او دې نه علاوه هغوی نفسیاتي طور باندې هم ډیر متاثر شي، نو په دې ټولو اړخونو ته چې بیا وګورئ نو په دې باندې بیا د کار کولو ډیر زیات بنیادی ضرورت دی چې د هغوی ریهیبیلیټیشن هم وشي او سره سره هغوی تعلیم ته هم ځي څنګه چې بدافات او مخکې تلل، او د کل نه علاوه په دې حالاتو کې د خوراک کم ضرورت دی چې هغوی د غذایي قلت شکار نشي، د دې آفاتو په نتیجه کې کوماره ډېرې زیاتې شي، نو طبي سهولیات چې دي نو هغه ته ډېره زیاته اړتیا شي۔
جادلاریا ایډ جی وای چې د اتیو څخه زیاتې ولسوالۍ سیلابونو له امله لوی ننګونو سره مخ دي، په داسې حال کې چې له ټول ټال یو سل درې اویا میلیون ډالرو څخه زیات دوی اړتیا لري چې پکې د څلور دېرش میلیون ډالر نه زیات غذایي قلت لپاره، د صحت او روغتیا لپاره پنځه دېرش میلیون ډالر، د پاک اوبو لپاره اته پنځوس میلیون ډالر، د ماشومانو د ساتنې لپاره یوولس میلیون ډالر، درویش میلیون ډالر د تعلیم لپاره او یوولس میلیون ډالر د بیړنی چمتووالي لپاره پکار دي۔ د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک کوآرډینیټر تیمور کمل چې د صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروانې کړې دي او دغه سیمو کې ګرځېدل هم دي وایي چې موجوده وخت کې پاکستان دغه بهر ملکی مرستو ته ډېر اړتیا لري، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمو کې یو خوا کې غریبي ده نو بل خوا سیلاب دوی ډیر اغیزمن کړی دی۔
دا پشپګیستم اگست چې کوم سیلاب را لیو په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې او دا سومره ضلع سومره خلک چې متاثر شوي په دې کې کومو ګورو زیات تر چې کوم دی کلونه هم متاثر شوي دي، دې سره سره چې د صحت کمی هسپتالونه کم دغه هغه هم ورسره ډیر زیات متاثر شوي دي۔ په دې وخت چې کوم یونیسف د پاکستان لپاره په دې شوبو کې کم ډونیشن اپیل کړی دی پکار دا چې دې سره مرسته وکړی شي او دغه مرسته بیا ډایرکټ چې کوم دغه متاثره خلک دي دې ته دې رسول شي۔
د یونیسف مشر جاتوی چې نه اشاریه شپږ میلیون ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او د سیلابونو له امله شوخه دروي زر سکولونه یا ویجاړ شوي دي یا زیانمن شوي دي۔ د نوملاندې هم یونیسف خپل رپورټ کې ویلو چې په میلیونو ماشومان او خلک دغه سیلاب ځپلو سیمو کې د غذایی قلت هم ښکار دي۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور۔
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ۔
په خیبر پختونخوا کې په 2021 زیږدیز کال کې هوت سل ویخت لکه ماشومان له سکولونو بهر وو، دا ماشومان یا خود غربت له وجې په مزدورو بوختول یا یې له کورونو سره نږدې تعلیم اسانتیاوی نوې موجوده د صوبایي سملې غړي میر کلام وزیر د سملې ته ویلي چې د پښتون یعنی د خیبر پښتونخوا سملې ته ویلي چې لدیش مری څخه لس لکه د زمشو زلو هغه دي نو موړي سملې ته درخواست کړې چې پر دې مسله بحث او د حل لپاره لارې چارې باید ولټول شي. د تعلیمي چارو پوهان د سکولونو استادان او ځینې فعالان وایي دوی کوښښ کوي چې ماشومان سکولونو ته جلب کړي خو د پام وړ شمېر هغو پلرونه بیا په دې برخه کې مرسته نه کوي. پر دې موضوع د شانواز ترکزي رپورټ اورو. خو دا هم باید ووایو چې صوبایي حکومت ویلي سږ کال شاوخوا اته لکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او راتلونکي کال به دا لړۍ نوره هم پسې تیزه کړي.
د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي سملي غړي میر کلام وزیر ویلي د زمشو زلو لس لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د میر کلام وزیر په سملي کې دې مسلې ته د پام را ګرځولو ورکړل شوی درخواست هم د بحث لپاره منظور شوی. نوموړي په دغه درخواست کې زیاته کړي په ټولو صوبه کې و څلوېخ لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. میر کلام وزیر مشال رډیو ته د اکتوبر په 1 ماښام په خبرو کې ویلي د ښاریو سکولونه خو آباد دي، کلیوالو سیمو کې سکولونو ته ماشومان ځکه هم نه ورځي چې هغه ځایونو کې ورته سهولتونه کم وي، لکه استادان یا خو کم وي یا غیر مقامی استادان او استادانې سکولونو ته پورته کې مشکلات لري.
او د درې نه د 15 پورې په دې مانځ کې یو سکول جوړیږي، په هغې باندې د 3 نه واخله د 15 پورې روپۍ هم لګي. نو دا که موږ دا شره وګورو چې 40 ماشومان خو یوز بهر دي د سکولونو نه، نو په دې کې که د سکولونو زمونږ وګورو ورته نو موږ په کال کې یا 100 سکولونه جوړوو یا یو نیم 100 جوړوو چې ډېر زیات هم وو، خو 200 سکولونه اوس په 200 سکولونو کې به ته څومره هلکان یا جناکي کنټرول کې چې سکولونو ته راشي. او دا چې کومه شره ده نور
نوموړي دغه معلومات د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې په 2021 کې د شوي سروې نه اخستی. د میر کلام وزیر په درخواست کې لیکل شوي سکول نه د بهر زده کوونکو عمرونه د 15 تر 16 پورې دي چې 9 لکه پکې جنکۍ هم شامل دي. درخواست کې زیاته شوي شمالي وزیرستان کې 68% ماشومان سکولونو ته نه ځي، باجوړ کې 3%، جنوبي وزیرستان کې 1%، مهمند او په خیبر کې 1.5%، کورم او اورغزو کې 40% ماشومان او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو پلرونه خپل بچي سکولونو ته ولې نه لیږي؟ د خوایزو محمود یو مزدور کار سحر ګل ماشال رډیو ته وای
بچي مشتال یا خو غریب ما سکول ته نه لیږم او مدرسو ته لیږم او د علاقه د سیرا کار کاروبار نشته دی پوه شل زغ د وژن د غریبۍ د وژن مدرسې ته لیږم سکول پینه یم اوسه مینه کی
زیاتره خلک چې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي نو وای د خراب معاشي حالاتو د وجې دوی خپل بچي هم د ځان سره او یا کوم هوټل او په نورو ځایونو کې په مزدورو لګولي. هغه وخت چې د سکولونو د داخلو مهم شروع شي او د سکول استادان کور په کور ماشومانو پسې ګرځي نو خلک ورته سوای. د پیښور کوهټوټ د یو سرکاري پرایمري سکول مشر استاد ذوالفقار علي اوان مشال رډو ته وای
چې کار روزګار نشته او زیاتره د ماشومان د کار مارته لیږي. ما خام د سرولې چې موږ سوخرو او ډېر زیات مشران چې کم دي زیاتره پلاران او زیات بیماران دي، د ګرځېدو مرځېدو نه نو داغې دا مین نیم کار کوي او دا ماشومان هم کار کوي.
جاوید علی خان د اقوام متحدې د سازمان یونیسکو په مالی مرسته محمودو کې هغه ماشومان چې د سکول نه به بهر وو سکول ته به یې راوستل نن وختونه هم دغه کارونه په خپل مرسته کوي.
د ماشومانو د والدینو سره د ملاقاتونو په ذریعہ باندې او په هغه کې د خبرو په ذریعہ سره د تحریک پیدا کولو په ذریعہ باندې یې مونږ راوولو. د دغه نه علاوه مونږ په سکولونو کې چې کم کړه با ماشومان سکولونو ته راځي نو هغه له مونږه سره لګوند کې انسینټیوز ورکو سامان ولا ورکو چې پاره کې بیګونه شامل دي، په هغه کې کورونو د پاره لګوند کې فیسیلیټیشن چې د استاد د پاره کورسای ورکو.
د ستمبر په 20 د اسوسییټډ پریس پاکستان یو خبر په بیلابیل اخبارونو کې رپورت شوه. خبر کې راغلی د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی ویلی تعلیمی محکمې شاوخوا 3 ماشومان په روان داخله مهم کې په سکولونو کې داخل کړي دي. دغه داخله مهم د اگست اولنې نیټې نه د ستمبر تر 10 پورې روان وو. نوموړي زیاته کړې وه د سحر او ماښام شفټونو او یا برخه تعلیمي نظام د لاندې داخلي هم روان دي او دوی غواړي هیڅ یو ماشوم بې تعلیمه پاتې نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماښام تر شپګو
په سوات پرس کلب کې د خصوصي ماشومان لپاره پلرونو او د سیمې مشرانو یو خبري غونډه ته ویلي چې د ماشومان لپاره د ملکن په کچ په وازيني سکول کې سنتیاوي نشته. دوی د اکتوبر 13 په دغه خبري کانفرنس کې زیاته کړې چې د سوات منګوري په سکول کې 15 یا ماشومان زده کړه کوي، خو یوازې یو استاد لري او د هغو ماشومانو سکول ته د وړلو راوړو بندوبست هم نشته. د ماشومانو پلرونو همداراز ویلي چې د سکول چلولو لپاره خپل پیسې غونډوي. بلخوا په سوات کې د ولسی خرهګړې ادارې یو مشر مشال اډو ته ویلي چې د محکمې اعلی چارواکي د سکول حالت او د هغې له ستونزو خبر کړي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د خصوصي ماشومانو پلارانو سره د ماشومانو خبرې غونډې ته ویلي چې 1.5 کال وړاندې منګوره کې د ملکن ډیویژن خصوصي ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی کوهیسار سپیشل ایجوکیشن سنټر کې د ماشومانو لپاره مناسب اسانتیاګانې د 13 کالو راسې نشته. خبرې غونډې ته د شنګلي اوسیدونکي شوکت حسین چې خصوصي ماشومان هم دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
دا زموږ د ملکن ډیویژن دا چې په دې کې د شنګلي په دې کې د سوات د تیمرګری او د دیر د بنیر ماشومان پدې کېشته. دا اداره چې دا ترنن تاریخ پورې د دې بولډینګ نشته. پدې کې ټوټل تعداد 285 ماشومان دي. په 285 ماشومانو پسې صرف یو ټیچر دی. دا اداره د سکول په کلاس فور ملازمینو باندې چلیږي او دا اداره زمونږه د پی ټی ای چې کوم دی پیرنټس ټیچر اسوسیشن دا مونږه په تعاون باندې دا مونږه چلو. مونږ دلته په سوات کې ګرځو چندې کوو.
خبری کانفرنس کې شریک د تندورډاک تاریخ محمود چې درې ماشومان دي خبرې نشي کولای وایي چې خصوصي ماشومان ته خصوصي پاملرنه پکار وي او کوم خصوصي ماشومان چې په کور پاتې وي نو مسلې جوړوي.
د ماشومان د دې چې لکه کور نسی نو دې هغه سای کی طرف دزي او بیا مطلب شر شاتار لوخه مت کړه یو شی مت کړه برشه کپڑے شلولې لکه هغه کې برداشت نه بیا دې مطلب سپیشل دې د خبرو شو پويږي نه او دې خپل خبره بل تک ول غوړي او هغه مطلب پای باندې هر کس نه پوهیږي او په خپل باندې دونه غوسه شي چې هغه بیا د خپل مرضی چې څه کوي نو کول شي او د مور په خو مجبورۍ او هغه بیا مطلب دغه خو باندې هر څه کې نقصان کیږي خو هغه برداشت کوي چې وړه په خپل کې ملو شو او یو بل بول د چیرې واقع په دنیا کې ځکه خلک زموږ نور مشته اوسې په دا تسری ده پر باندې
چارباغ سره تعلق لرونکي سیف الله چې ورسره دوه مازوران ماشومان هم دي مشال ریډیو ته وایي چې کچرې داسې ماشومانو روزنه اونه شي نو دغه په خاندان او معاشري بوج شي.
دې ماشوم چې سبق وي دې تعلیم وکړي د دنه مخکې افسر جوړې دی شي د مخ کې ځان لکار کول شي د هنر زده کول شي د لپاره سکول دا شي دی لکه مثال کې یو جنت نو د دې ماشومانو د خصوصي د غوګړې شي او د سکول له پوره پروګرام وګړې شي او د دې د استادان دی پروګرام شي کنه د دې لپاره به مونږ بیا غټ احتجاج کوو.
د خصوصي ماشومان ادارې کوی سار چلون کې مشر او سوشل ویلفیر سواد ډایرکټر سلیم زاده په دا غړ مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خصوصي ماشومان سکول کې اسانتیاګانو ورکولو پوره کوشش کوي.
دا خو یو خصوصي سکول دی د دې لپاره مونږه کوشش کړی دی کوورله او د کم پیرنټ چې سګی لیک شکوي نو هغه مونږ کوشش کوو چې را حل کو. خو ځینې خبره داسې چې مطلب دا دی هغه مونږ نشو حل کولای نو خدای فرنس کانفرنس خدای چې باقاعده د دوی کم ګیله چې هغه زیونی سي نو مونږه مخالف نه یو. ان شاء الله سکول چې دی هغه ټیک ته روان دي اکټیویټیز هم روان دي او ویکنسان چې دی نو هغه ډایریکټریټ والوي چې را دا به ان شاء الله مونږ ډیزل چې دی نو هغه فیل کو.
د سوات خصوصي ماشومان سکول پاړه د ماشومان پلاران وای چې دوی بیا بیا د اعلی چارواکو سره په دغه کې رابطې کړي حکومت ورته پام نه کوي. کچره په یو هفته کې دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو سره د ماشومانو به سړکونو ته راوځي او احتجاج به کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رادیو ته خوږی رودونکو د فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړې دو ورسته په لومړي ځل کبالي زلو ته د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې دوی اختیارات غزیدلی دی. دوی په جمرود کې یو دفتر هم مسلری ادارې یو مشر افسر د اکتوبر پر 13 مشالو ته ویلي چې اوس په خیبر خلک د ګاډو رجسٹریشن ټوکن ټیکس او د جداد د انتقال لپاره نورو زینو ته نه ځي بلکې په دې ضلع کې به پاسانه دا کارونه کول شي. ځایي خلکو د دې سہولت ستاینه کړې خو وایي پکار ده چې هغه ټول سہولتونه دوی ته هم ورکړل شي لکه مو چې وار لمخه دوی په خبره د سوبې د نورو ضلعو اوسیدونکي برخمن دي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر ضلع اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې افسر محمد خالد د اکتوبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس به د دغې ضلع خلک د ګاډو رجسټریشن ټوکن ټیکس جمع کولو او د ګاډو د انتقال اسناد جوړولو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته نه ورځي بلکې په لومړي وار دا سهولتونه په جمرود کې پرانستل شوي دفتر کې ترلاسه کولی شي.
دا رومبے دفتر دے دے ایکسائز چی آغا مکمل طور مانے دا گاڑو رجسٹریشن کے دلتا دا گاڑو ٹرانسفر او دا ٹوکن ٹیکس چی دے آغا منگا جمع کو کو تاسو ہوگو رہی نو دا یو ڈیر غٹ سہولت دے چی صوبائی حکومت دی مرج ڈسٹرکو کی ورکڑے دے دلتا چی سمر ٹرانسپورٹرانو خاص کر کمرشل ٹرانسپورٹران یا بے پیخور کی رجسٹر کول یا نور ضلعوں کی ابھی تو یہ بلا مسئلہ دے انکم ٹیکس ہوں چونکہ پورے دل تو انکم ٹیکس نشتا نو آگے بچے پیخور تلاڑو ٹوکن ٹیکس پہ تو نو آگے نہ بھائی انکم ٹیکس ہوں آگے اگست.
د خیبر زلی یو فعال عرفان پردی وای چې د ګاډو د رجسټریشن د سہولت خوشاله دي خو په کار ده هغه نور ټول سہولتونه هم ورکړل شي چې کوم وړاندې نه په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي.
د ضلع خیبر خلکو ته ډېر تکلیف و چې پېښور لبه ترل ځکه چې په دې زیاتره ضلعو چې کوم اکسایز او ټیکسیشن څومره لین دین دی هغه په پېښور آفیس کې کیږي هلته به پوره په قطار کې ودرې ګنټو ګنټو انتظار به ولای اوس په جمرود کې دا د ټول نغټ سہولت دی چې نه پکې انتظار شته او نه پکې قطار شته ځکه چې دلته پاپولیشن کم دی او دفتر صرف او صرف د یو ضلع لپاره راغی او په کار ده چې په مرج اضلاع کې اوس ټول هغه سہولتونه اویلیبل کی څنګه چې د ملک په نورو ضلعو کې دي.
د خیبر ضلع د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې ویلي چې دوی به ډېر سر د ګاډو رجسټریشن سره سره د نشه موادو د سمګلنګ مخنیوي لپاره هم خپل هلې ځلې شروع کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پخوانیو قبایلي ایجنسیو ته اوس د ضلعو حیثیت ورکړل شوی هلته خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی او عدالتي نظام هم پکې فعال شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکي وایي هلته کالورا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې. دوی په خبره تر اوسه د یادې ناروغۍ له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي خو د دې ولایت د روغتیا څانګې مسؤلین دا کوي چې د پر وخت اقداماتو په نتیجه کې کالورا ناروغی تر ډیره کنټرول کړي. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې.
د نورستان په ختیځ کې د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو دوو میاشتو د کلورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني په سیمه کې د کلورا ناروغي د شتون پاړه وایي
دا مرض تقریبا دوه میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړه مرض تداوی دپاره هلې ځلې خو کېږي دومره هلې ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش برګي مټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نسناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکاري موسسې یو تن مسؤل ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل
سویدن موسسه په خپل وخت سره د امر اختیار ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسسات سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کېدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال کې د کلورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کلورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
مشال ریډیو دردونکو د دې د زمونږ د نړیوالو خبرونو مهم مغه تورو ما مسلوالو د میرلی په ای پی سیمه کې بل ځای کس په ډزو وژلې د میرلی پولیس پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د ای پی اوسیدونکي لطیف الله بیګا د شپې 8 بجې په کلی کې مخپټو وسلوالو په ډزو وژلې او برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی دي. پولیس ویلي چې د ابتدایي تحقیقاتي رپورټ درج کړی او پلټنې پیل کړی دی. بل خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زمیندارو لپاره د هیواد د زمیندارو لپاره د کسان پیکیج په نوم د قرضونو د یو پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل په ټول هیواد کې به کروندګرو ته د 1,300,000 روپو قرضې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ویلي سږکال د بارانونو سیلابونو له وجې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 1,000,000,000 ډالر تاوان رسیدلی دی. اوس پر راشو 19 پروګرام د مشال ریډي مجلې ته. د دې اونۍ په خپرونه کې د عبدالرحیم مجذوب د تلین د برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ د ویاړ غونډو په اړه رپورټونه او د زما د داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه اوریدل شي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو نجیب عامر مو تستا په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ په پېښور کې د وتلي شاعر ارواخه د عبدالرحیم مجذوب د لومړي تلین په اړه معلومات ترکو. خراسان ادبی کاروان په ژوب کې د دوه سپېڅلي دوه ویاړلي تر سرلیک لاندې په ستاین غونډه کې د برملا خان برمول او عبدالسلام کاکړ پر ژوند او فن رڼا واچوله او د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته د زما د افغانستان یو بل برخه هم ژباړلې ده. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د ارواخه د عبدالرحیم مجذوب لومړی تلین ول منزل شو. په دې ادبي غونډه کې ښاغلي مجذوب ته په نظم او نثر کې د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې. پوهانو ویل چې عبدالرحیم مجذوب په پښتو شاعرۍ کې د وی جلا لارې لاروي وو او په ځانګړي ډول د نظم لیکلو په میدان کې داسې تجربې کړې چې تر هغه مخکې په پښتو شاعرۍ کې ساری نه لیدل کېده. وتلی لیکوال او سیډونکی ډاکټر محب وزیر چې په غونډه کې فعاله برخه لرله موږ ته داسې معلومات راکړل.
دا غونډه چې د نوموړي لیکوال ارواخاد عبدالرحیم مجذوب نړومبی تلین په سلسله کې وشوه. د دې صدارت د مروتو د سیمې نامتو محقق او افسانه نگار لیکوال خاغدی ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب کولو او مشرې د ملما په کورسې باندې اور سره هم د مروتو د یو د سیمې یو بل ډېر نامتو نوم شاعر او لیکوال پروفیسر قاسم محمود صاحب ناستو. په اعزازي ملمنو کې اور سره نور د پښتونخوا نوموړي کسان چې په هغه کې نور لمین یوسفزی ډاکټر زبیر اسرت عباسین یوسفزی او دارنګ نور یو شمیر کسان موجود ول. د دې غونډه کې مختلفو کسانو چې لکه کمشنر شیر محمد خان مومند نور لمین یوسفزی پروفیسر گلزار جلال او دس نورو کسانو یاد شو کسانو بغیر د دینا پرتا نور هم سو کسانو خپل خبرې واورولې د عبدالرحیم مجذوب په حوالے سره خپل خاطرې بیان کړې د غوی د فن او د شخصیت په اړه یې خپل نقطه نظر وړاندې کړو.
ډاکټر محب وزیر وایي پوهان په دې خبره یو خلول چې عبدالرحیم مجذوب د جدید دور د تخلیق شوی پښتو ادب یو ستره نامه ده او لا هم د دې خبرې اړتیا ده چې د هغه آثار لا نور وڅېړل شي.
او دا بنیادی طور په دې غونډه کې دا وښودل شول چې عبدالرحیم مجذوب د پښتو د جدید ادب د جدید شاعرۍ په یو نامتو نوم دی او په دغه زنجیر کې یو ډیره اهمه کړی ده او ټولو ګډونوالو په دې باندې تشویش هم ښکارا کو چې عبدالرحیم مجذوب په حقیقي اول توګه لا مونږ دریافت کړی نه دی او په ژوند هم چا دومره نه په هغوی کار کړی وو او نه په هغوی دومره څوک پوهېدلی وو او نه خو هم د مرګ نه پس. نو د یادول وړ دا ده چې په دې غونډه کې د پېښور غونډې مصروف ترین ښار او بیا دا غونډه د اکاډمي ادبیات چې کوم دفتر دی په حیات آباد کې چې حیات آباد تاسو ته پخپله معلوم دی چې د ښار په یو څنډه باندې پروت دی او دلته د عامو خلکو د عامو اوریدونکو یا د پښتو ادب سره تعلق لرونکو خلکو تګ را تګ د حیات آباد تا ډیر ممکن نه وي، ډیر لرې پروځي په دې ګرانه ګرانۍ کې او بیا په داسې ورځ چې د چوټې ورځ هم نه وي لکه دا د جمعې ورځ ده. نو بیا هم په حال مکمل ډک وو او تر اخره پورې خلک ناست وو او د خلکو هغه تنده محسوسېده او د عبدالرحیم مجذوب صاحب مینوال یا د مجذوب صاحب اهمیت د دینخ کار کده چې دا خلک ډیر پسندیدای سره سنجیدګۍ سره ناشتي دا خلک یې اوري او دا خلک په مجذوب سے باندي ځان په اول په غواړي.
محب وزیر زیاته کړه چې عبدالرحیم مجذوب د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او د انګریزي ادب د ځینو شاعرانو لارې تعقیبوله او په پښتو کې پکې تجربه کولې.
زما په خیال د بنیادی طور خو د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او په جار نارې به ویلې چې زه د انګریزي د اخرانو د چکم د رومانټیسیزم د دور اهم سلور شاعران دي بایرن، کالډج، کیټس، شیلی، ورسورت دغه چې پنځه شاعران د دینه متاثره هم یم د دینه مې اثر هم اخیستې دی او په دې ټولو کې به دې پخپله وایي چې زه د شیلی نه ډېر زیات متاثره یم ځکه چې د شیلی په شاعرۍ کې چې کوم باغیانه پن دی هغه باغیانه پن هغه باغیتوب د مجذوب سره هم موجود دی. پښتو کې د دې سره هم پلا یا په هم قدم چې کوم روان دي هغه دوه کسان نور هم شته او هغه کې یو د غنی خان او بل د اشرف مفتون خو په دې دریو کې هم بیا د هر یو خپل یو ځان ځان رنگ شته دي. زما په خیال د غنی خان چې کوم باغیانه پن دی یا رومانټیسیزم دی هغه یو ډېر په پیک باندې دی یو ډېر په هغه یو شدت پکې ډېر زیات دی. داسې د اشرف مفتون والا چې کوم باغیانه پن دی یا باغیتوب دی هغې کې لږ لږ کمی د روحانی انداز د فکر موجوده ده. مجذوب صاحب کمال دا کړی دی چې مجذوب صاحب دا سیزون رومانټیسیزم او خپل ترقی پسند فکر او بیا د تصوفی چې کوم افکار دي د دې ډېر لوی امتزاج ساتلی دی او دا درې وړو د امیزش د وجنا د مجذوب صاحب یو داسې نرم یو داسې مترنم غنایی سب په وجود کې راځي چې زه وایم چې دا د مجذوب صاحب ځانګړتیا ده.
دا و ډاکټر محب وزیر چې د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب د لومړي تلین د غونډې حال هم راکړ او دا هم ویل چې مجذوب د جدید دور د ادب یو ستر نوم دی او لا هم د دې اړتیا ده چې د نوموړي د کار او زیار په حق لا څېړنې وشي. پښتانه اوس یوازې خپل تللي غمی نه ستایي، د ژوندو هم په ژوندون یادونه کوي. خراسان ادبي کاروان د خپلو غونډو په ترڅ کې دا ځل د دوو اوسمهالو یاد وړ لیکوالو لمانځنه وکړه. د اکتوبر په 23 په جوړه شوې دغه پرتمینه غونډه کې د ښاغلي برملا خان برمول او د ښاغلي ملک عبدالسلام کاکړ په ژوند او کار پوهانو مقالې واورولې. په غونډه کې د ځایي لیکوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نه ورغلو ادیبانو هم ګډون وکړ او ځینو یې مقالې هم واورولې. د مشال رادیو خبریال سمت شبنم د دې ادبي سیمینار په اړه یو راپور جوړ کړی چې میلمنو ته د خراغلاس په پیغام پیلېږي.
دوا سپیڅلی دوا ویاړلی تر دې سر لیکلاندی د خراسان ادبی کاروان ژوب لخوا پر 23 اکتوبر په ژوب کې د یادې سیمې د دوو لیکوالانو برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ په درناوي کې و ورځنۍ ستاین غونډه تر سره شوه چې یو شمېر لیکوالانو د نوموړو پر ادبی خدماتو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د ستاین غونډې ته د بلوچستان د پښتون میشتي سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ښځینه او نارینه لیکوالان او شاعران وربل شوي وو. د یادې ستاین غونډې یوه برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي رضا محمد رضا د دې ستاین غونډې په اړه څه داسې وایي.
د هغو ته ډېر لوی دادو تحسین وړاندې سو د دوی د دې خدماتو د دوی د دې قومي تاریخ د رول د دوی د لیکنو د دوی د شاعری د دوی د نظمونو د رباعیاتو او د دوی د ادبی قربانی او خدماتو ډیره زیات ستاینه وسوه. په دې کې ډیرې شیشې مقالی وړاندې سولې او اوس پر مخ باندې سیدی هغه به د ادبی تنظیم سیدی هغه به د دې مقالو بیا پر مخ باندې چاپوي هم او دې ته ډیر لوی داد وړاندې سو دواړو لیکوالانو ته برمالا خان برمول ته او ملک سلام او رمزي کاکړ ته. نو دا یو ښه تاریخي پروګرام وو او د کې ډیر اوریدونکو هم ډیر راغلي وو. د سیمینار برخوالم ډیر وو او ډیر خوندور او ډیر ښه منظم پروګرام وو. سنګل راغلي وو نور د دی واک تنظیم ډیر نمائنده مرخوندي راغلي بچانی راغلي وو او ډیر ښه باید نمائندګي هغه وسو. مقاله حسین ګل مړاندې کړله او نور هم نور لمن صاحب مړاندې کړله او بیا په دې کې نور هم د مقامي طور کم څوک وو هغه خلکو مړاندې کړه. ما خپل مړاندې کړه رضا محمد رضا او نور هم ډېر خوندورې مقالې وړاندې کړې د دې لیکوالانو په حواله باندې.
د دې غونډې برخواله او د واک غورځنګ غړي بختور کلیواله وایي چې په دا ډول غونډو کې ګډون سره زده کړې کیږي. دا غیب خبره چې باید د نوي کولو لپاره دا ډول غونډې ډېر وسی.
لدې ادبی سیمینار زخه موږ ډېر شانس د کړل موږ ډېر شانس د کوو. ادبی سیمینارونه په کار دي چې نور هم جوړ سي. دار روان نسل د باره د زموږ د خويندو د باره د زموږ د ځوانانو د باره منن په سیمینار کې زموږ په علم کې هغه شان اضافه شوی دي موږ هغه شان زده کړی دي سي ز مطلب ز اوس خبراجم سي او شاعر لیکوال مطلب ډیر زیات شوی بزون کې
ځوان شاعر او لیکوال شیم خان کاکړ د لیکوال برملا خان برمول او لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ پړه څه داسې وایي.
پښتو ادبی تاریخ کې دوی چې کوم دي د معاصر ادب اول بنسټګر کې یادېږي. د دوه سپینږیرو چې کوم دي دوه کتابونه لري. یو د ملک سلام کا چې کوم دوه کتابونه دي. یو پر خوشحال بابا باندې خپل تحقیقي اثر دی جایزه ده چې د خوشحال خان د انصاف په تله نمیږي د خپل تحقیق دی. دوم کتاب بیا د ملک سلام کا چې کوم دي پندنامه شرح دردانه نمیږي دا د فارسی ادب زخره ترجمه کړی دی د فرید الدین عطار یو کتاب دی. دوم شخصیت چې کوم دی برملا خان برمول دا هغه دوه کتابونه دي. یو کتاب یې مکمل څلوري دی چې شاوخوا خوا اتل سو چلور اتیا چلور جی پکشی دی دویم کتاب بیا د سپین پښتون په نوم باندې دی هغه هم شاوخوا اته سو مخه کتاب دی شاعری ده د اولسی رنگ خپل سټایل شاعری ده په دې کې د غزلی نظمونه او دغه پکشی دی څه ترجمه د انګلیش ادب منظومی ترجمه پکشی دی نو په دې حواله باندې نن دا غونډه راغوښتل شوې ده یو د ملک سلام ملک عبدالسلام کاکر صاحب ورمزای دی ملک دی دویم برملا خان برمول صاحب مندوخیل دی ممیزای دی د خپل پښې مشر هم دی نو پر دوی باندې دا سیمینار روان دی
لیکوال برملا خان برمول د دوه سپېڅلي او دوه ویاړلي ساين غونډې په اړه خپل هم څه داسې وایي
دا خو د دې خلکو کور ودان چې د خپلو مړو یا د ژوندیو او مړ پزمندنې وسایلو مسلې پزمندنې باندې د لوی ویاړ راکوي او موږ په خپل وسیسم هغه پزرم راغلي دي هغه تقریبا لیکلي دي یو د امن د خوشحالي د تر مشرق تر مغرب چې خدای امن جوړ کړي او یو خوشحالي راولي او په دنیا کې امن خپور شي د دغه ارمان دی دا یې ارمان د پاره هم دا ګرد عمر تر کې نو په دې کې خپل ډیر خوشاله يم چې مشته دا بیا را کې مشته دا قسم ترزونه پر موږ کې چې موږ راوښتل او موږ په ځمنده دا موږ په ورځ جوړ کې نو خدای پاک دې دوی ته خوشحالي ورکړي خدای پاک دې دوی ته پرزونه ورکړي
لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ وای چې په کار هم دا ده چې د لیکوالانو په ژوند ستاینه وسی
یو شاعر وی په کومونه کې په ځمن قدردانی پښتانه چې کله مړ قدردان دا خلک قدردان و رحمان قدردان و خوشحال خان قدردان و داسې نور قدردان خلک تر سوي دي خو هغه وخت د هغو هم قدر نه وسو نو چې په قدر ورته کتلو نو کام ورته کتلو نو زوی ورته کتلو نو تربور ورته کتلو چې څه وخت مړ وس دا قدر اوس معلوم وس کار 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 څلور سوه کاله وس د خوشحال قدر کې کمی نه دی راغلی زیاتوب به راغلی وي کمی نه دی راغلی نو زه دا محسوسوم چې دغه کم پروګرامونه چې روان کړي چې دا په دا ځمن کې ضرور نه په دغه ملک کې ته کم زه پر صلاحیت دی په دغه کم صلاحیت دی که چیرې دغه صلاحیت زه ووینم نو باید په ما کې کمی وي زه به له هغه څخه څه راواخلم د دله خبر به زه په ځان کې څه راولم یا که په ما کې څه وه هغه به دی ورولي زه خو دا ښه محسوسوم چې دا ښه پروګرامونه دي چې په دغه خلک ضرور ویني په ځمت سره خبرې وي په سودو په تاوان سره خبرې وي
په غونډه کې مشاعره هم تر سره سوه چې شاوخوا پنځو شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل
لاس کې دواړه ایشي په تندي ورته خواته چې نراسي مېلمانه خلک او ما او تا مبارک دهان کوي ما او تا مبارک دهان کوي دوی درا پیدا کړی تر موږ څخه خلک
ایلان طلب گا سکر جو وسمی بدر چینا پشتنا لوانگینا
خیبر پښتونخوا څخه دراغلی میلمه اسپانیار خان خټک کټک ډانس هم د دې غونډي برخه وه چې د برخوال لخوا ډیره ستاینه وسوه صمد شبنم مشال ریډیو کوټه
د سمات شبنم پر راپور کې مو اوریدل چې خراسان ادبی کاروان د عبدالسلام کاکړ او برملا خان برمول په یاد سیمینار جوړ کړو دواړه د پښتو ادب ویاړلي او غښتلي ادبی شخصیتونه دي چې چاپ او ناچاپ اثر لري ادیبان چې کوم ادب تخلیقوي هغه کله کله دومره پیاوړی او زورور وي چې د خپل قام تر څنګ نور قامونه هم خپل سرمایه ګڼي د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې لیکوال رسول حمزاتوف هم یو له هغو لیکوالو څخه دی چې هنر لکه خوشبو په نړۍ کې خپور شوی او زما د افغانستان په نوم کتاب خو یې د نړۍ په ګڼو ژبو کې ژباړل شوی دی. موږ د دې ښکلي کتاب د یوې بلې برخې ژباړه تاسو لپاره خپرېدو ته چمتو کړې ده. تاسو یې واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. داغستان ادیبان په لسو ژبو کې کتابونه لیکي خو دا کتابونه په نهو ژبو کې خپریږي. په دې صورت کې هغه خلک بیا څه کوي چې په لسمه ژبه کتابونه لیکي؟ او دا هم یوه مهمه پوښتنه ده چې دا څه ډول ژبه ده. دا لسمه ژبه هغه خلک کاروي چې خپله مورنۍ ژبه یې هغه که اوار وي، تات وي او کلاک هیره کړې وي، خو بله کومه ژبه یې هم تر دې دمه سمه نه وي یاده کړې. نو دا نو بیا هغه خلک دي چې په یو وخت په دوو چوکیو کې نیم نیم ناست وي. که په کومې بلې ژبې مو د خپلې مورنۍ ژبې پرتله زیات لاس پر وي، نو ډېر په شوق سره په هغه ژبه کې تخلیقات وکړئ. که په کومه بله ژبه کې دومره وارد نه یاستئ، نو بیا په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکل وکړئ، خو د خدای دپاره په کومه لسمه ژبه کې د لیکلو هڅه مه کوئ. زه بې شکه د لسمې ژبې مخالف یم. ژبه باید د یو لرغوني میراث نه برخمنه وي. د هغې عمر باید زرګونه کاله وي، ځکه ژبه یوازې په هماغه صورت کې د دې جوګه ګرځېدای شي چې پکې تخلیق وشي. واضح ده چې ژبې بدلیږي، رابدلیږي، خو دا تبدیلی داسې وي لکه ونې چې هر کال پاڼې بدلوي رابدلوي. ځینې پاڼې وچې شي او راوغورځېږي، د هغو پاڼو ځای بیا نورې نوې پاڼې ونیسي، خو ونه بیا هم په خپل ځای ولاړه وي. په دې ترس کې کلونه تیریږي او د هر تیریدونکي کال سره دغه ونه لا نوره ځواکمنه، لویه او ښایسته شي او میوه ورکول پیل کړي. زه خپل نظمونه او کتابونه تاسو ته وړاندې کوم. دا هغه میوه ده چې د اوار ژبې په وړه خو لرغونې ونه باندې ټوکېدلې ده. خوبونه ډېری وخت عجیبه وي. بیګا ما هم یو خوب لیدلی، د مرګ خوب، د خپلې مړینې خوب. غرمه وي، تیز لمر وي، ځلیدونکي غرونه وي، زه یم په ټټر په مرمۍ لګېدلی یم، د زخم له وجې سا اخیستل راته قیامت ښکاري. هلته په څنګ کې سین بهیږي، هغه زما له حاله بې خبره، خو زه د خپل وطن په ځمکه پروت یم او له خاورو سره خاورې کېدونکی یم. زمرم خو څوک رانه څه خبر دي؟ زما خخولو لبا دلته څوک راځي؟ پاس په هوا باخه تاویږي، را تاویږي په نږدې دره کې څه شور ماشور دی. هیڅوک زما له غمه نه مري، زما په بې وخته مرګ نه ژاړي. نه مې مور شته، نه ملګری، نه حبیب، د کرایې ساندګرې هم نه ښکارېږي. نو داسې په یوه ویرانه واده کې زما د ژوند ډیوه پړقېږي، خو یو ناڅاپه له سنګلوري را درومي د لارویو ډوبیدونکي آوازونه، زما په وګونو کې د خپلې ژبې لفظونه ازانګي کوي. زه په توده ځمکه د مرګ په حال یم، او دومره دا چې خپل وطن کې یم او هغه زما له حاله ناخبر لاروي په خبرو خبرو کې وړاندې درومي. هغوی د یوې ښکلې ښځې کیسه کوي چې له ټولو خلکو نه احمقان جوړ کړي. د ژوند او مرګ په دروازه کې زما د غږ ښایسته ښایسته لفظونه د ژوند اوبه په کنډولي کې ښکاري. زما لپاره هم دومره درمل کافی دي. د نورو خلکو ژبې هم د ژوند د اوبو په شان دي، د هغوی حق کې دي، مهمې ډېرې. که زما ژبه سبا مري نو ښه ده، زه د نن مړ شمه چې دا نه وینم. ما ته مې خپله ژبه مهمه ده. خلک ته خیر دی، دا حقیره ګڼي، د نړۍ لویو محفلونو کې دی. خیر د کسوک په ژبه نه راولي، زما په زړه کې خوسیږي کنه. زه اکثر داسې وهمونه لرم، زما د قام دغه بچی به ګینی، زما له مړینې وروسته د محمود ښایسته کلام نورو ژبو ته ژباړي کنه. په مقدر کې زما څه لیکلي، زما اوار، زما ښایسته ښایستوکې ژبه. زما ارمان دی چې په خپله ژبه ادب تخلیق کړم، بیا آرام ویده شم. زه په ژوندون او بې پایانه نړۍ هم مین یم. د آدم زویا، ستا د عظیمې نړۍ په هرې څنډې زما مینه راځي. هو، تر ټولو زیاته مینه لرم د شوروي اتحاد لزمکې سره، خو زما مورنۍ ژبه آوار ده. زه مطرب، زه شاعر یم، زه په ژبه سندرې زمزمه کوم. له چکوتکا تر بالټیک خورا ټوله ځمکه راباندې ګرانه ده. زه به د دغې ځمکې په قدمونو کې د زندګۍ قربانی هم ورکم. یوازې دومره وړه هیله لرم، له مړینې وروسته د لحد لپاره دوه ګزه ځمکه چې به ماله راکوي، هغه د خپل کلي کې راکړي ماله. سکه د کلي ماشومان چې کله زما له شناختې سره ودرېږي، یو بل ته وایي به په فخر باندې، دلته زموږ هغه رسول ویده دی، د حمزه زوی، زموږ ویاړ ویده دی. له خپلې کتابچې نه په یو غرنی کلي کې یو هلک و چې غوښتل یې له یوې روسۍ جلۍ سره واده وکړي، خو مور او پلار یې ورسره نه منله. هغوی د دې واده سخت مخالف و. داسې ښکارېده چې د هغې نجلۍ هم د کلیوال هلک سره ډېره زیاته مینه وه، ځکه چې یو ورځ یې هغه ته یو لیک استولو چې په اوارۍ ژبه کې لیکل شو. هغه زر تر زره لیک خپل مور او پلار ته وښود. هغوی اول خو باور نه راته، بیا دومره خوشحاله شول چې په هماغه شیبه یې زوی ته د دې جلۍ سره د واده کولو اجازه ورکړه. خپلې کتابچې نه د یو ادیب لپاره ژبه هم دومره مهمه وي لکه یو کروندګر ته چې ځمکه مهمه وي. په هره خوشه کې دومره دانې وي چې شمیرل یې ګران وي، خو که کارګر د تنبلو په شان غلی کینی، خپل فصل ته ګوري، حرکت نه کوي، نو یوه دانه غله به هم ترلاسه نه کړی شي. کله چې فصل تیار شي، اول لو کېږي، ګیډې جوړیږي، درمن جوړ شي، بوس او دانې سره بیل کړل شي، بیا دانې اوړه کړل شي. خو خبره دلته هم نه ختمیږي، اول باید اوړه واغږل شي او بیا چرته ډوډۍ پخولو وار رارسیږي. خو دلته په دې ټوله پروسه کې یوه خبره باید کله هم هیره نه کړل شي، چې که د ډوډۍ ضرورت هر څومره هم ډیر وي، خو ټوله غله کله هم نه وي ختمول پکار. کروندګر تل تر ټولو ښې دانې د تخم لپاره بیلوي. له لفظونو کار اخیستونکي ادیب هم د یو کروندګر په شانتی وي. خلک وایي یوه ډله ماشومانو یوه ونه پرې کړه او په خاخونو یې چې د خارونۍ کومه ځاله وه هغه یې هم ورانه کړه. پوښتنه وشوه، ونې ای ونې، ته هغوی ولې پرې کړې؟ ونې وویل، ځکه چې ما هغوی ته څه ویلی نه شول. له خارونۍ پوښتنه وشوه، خارو خارو، ستا ځاله یې ولې ورانه کړه؟ هغې ورته وویل، ځکه چې ما به ډېر شور کولو. خلک خو دا هم وایي چې لفظونه د باران په څیر وي. د لومړي ځل باران د رحمت باران وي، دویم ځل ګټور وي، درېیم ځل غنیمت وي، او په څلورم ځل هم دا باران چې یو وخت رحمت و په لعنت بدلېږي. نور بیا فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala Ahmed Shah Dali
da har sa pa mashal radiwi mujalla ke